سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشری حقونه رعایت نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پن یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پن د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تېر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 23.8% کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر مېشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په 23% کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه $600 و خو سږ کال د اندازه څخه باندې 160 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تېر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون ویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شاند شول او 1 توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندی له اوبو ځمکه او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني ویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسیس مج رغله ازادي رادیو څخه اوري
دا د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنی د اقتصادي لحاظ لستونز سره مخ مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنی سرپرستی ور پغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لاره زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوزو پر کار او زده کړو باندې محدودیت ترامان تکر، شدی ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاهد یو چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاس ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتون ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بی روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاس ترازم اوریدونکو، تاس زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاس ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاس څخه هم غوړت پښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې له دندو به برخې افغان شذې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بې حد بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړو اوس دواړه په کورونو کې دي ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چا ته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده. یو چا ته به چې اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم. او زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک دې په سخته کې دي ځکه نارینه یې نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو سو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي، یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به امه خدا نه لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی زما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بیخي بد حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامدې دي او چا سره خبرې نه کوي ته تو لار کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا تینا هغوی نه بیخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټونکې دي دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال یې د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلې سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 2000 کوي د 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تیره نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله گزاره کوي نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رنجر د مایل په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې اشپاز و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملا یې ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې کار مې کوه اوس څه کولی نشم نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم لاس پښې مې ریږدي
ناز ببو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس دی خبرونه روانه د پدی خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینې کندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي وو چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنۍ او د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټ اول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کندو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کندیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید ترسره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او لپاره پسې جګړو د دې لامل شوې دي چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوې دي چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د کار زمینه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمیر ښځو شکولي چې د خپل تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل د هغه وکولي شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې یا دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه اوسي. مونږ د دې شاید وو چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي و په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې ورځ تر ورځه خپل روحیې له لاسه ورکوي او ورځ تر ورځه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ساس څخه ورته پښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سي دي د طالبانو د حکومت رامسته کېدو راهیسي، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شذو په ځانګړې توګه د کونډو شذو ستونزې حل کړي؟
مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې مونږ هم ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع وو یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي. ته باور وکړه چې د هیچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویلې همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویلې څه خبره ده سم خرڅ کړي، ویل نه سیل کو بای کو نخر، فقط خلک راځي سیل کوي قیمتي بس اخیستی نه شي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې، په د آخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دې پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي، دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د توسید دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلوده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، او خدای دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت نه زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته ولاړ شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاره ترېنه ورکه ده، ایران پاتې دي، عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بېرته یې وچې ورنه کې، دوکان خالي دي. دا څه حالت دی؟ دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږې نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی. او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکې کونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو رقم چې کېږي باید وزغمي، پر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي، نو دا څومره سخته ده. هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ښه ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفي د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسې راته وکي چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ویل غواړي د شذو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی.
مننه. موږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو او په دې نمایشګاه کې موږ هم ونډه درلودل. زه د دې شاهد وم چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې ماته ویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي. لامل څه ده؟ ول هلته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي. او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه اوسي باید محرمې ورسره اوسېږي، برقع یا چادري یا هم ورسره باید اوسېږي، نشي کولی چې خپل لاسي صنایع په آزاده ډول خرڅ کړي. مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې. کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې، په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي. او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل. د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم. یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي و ورسره خبرې مې کړې چې څنګه ده نمایشګاه، څنګه ده ستاسو درسونه ورده؟ خو ډېر ښه ده، خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ شم. آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې ضرورت ته برا شم که نه؟ او همداسې کله چې موږ مکتبونو ته تلو او هلته مو فتاسي توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټول د دې هیله مند وو کله چې د دا کال یا پیلېږي د هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي. خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیح شوی. د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو، دا تطبیق دا امضا شو، مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی. او کله چې موږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو، بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي، په محدودیتونه دي، د دې کار بند دی، د دې تحصیل بند دی، د دې همداسې روحیه، د دې روحیه کله چې موږ ګورو، د دې ستړې روحیه کله چې ګورو، واقعاً چې ډېره دردمنه تیریږي. او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله موږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي. حکومت اخپله دیږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی. او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي. او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي، ښځې پرمختګ وکړي، موږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم. په دې راپور کې وړاندوینه سوې وه چې کچېری په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالرو مرسته وسي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ سي. خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 10% کمې سي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپلو دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي؟
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي. انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راولو چې کتاسو میرمن ته اجازه ونه کینې مونږ کومکونه بندو تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي ډېر چې ضرورت لرو دې باید جاري وساتي اما هغوی شرایط ایښي وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي چې دوی باید صحیح ما داس فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو او که دا هم کته شي خو دا خلک مري که نه مسئول څوک دی خو جوابوي الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي که د دوی ځایونه بیل شي که داسې وشي که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي نه مګر ما داسې انتظار درلو چې ومې ولیده دوی بیخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی یم یعنی دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بند یې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي نو په دې مونه شوه بلاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړی وو زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې وزګار وو مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل وو خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کېږي یعنی ډېره سخته ده اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته یې کار کوو هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې موږ په څه حالت کې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمې د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفت خور او په دې رقم باید دوام ونه کړي اما متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ورنه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې ارمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پات شو او دا هم دوی په سخت حالت کې دي دومره بایزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل کړي اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط چی ویدی چی بیخی رنج جوری بیخی اوز خلاره تین او رکده و بیرون تاگم مشکل ده و ترکم لارچی اگر چی پیسی نلگه خود تاگم یو تا امکانات گواری ترکم لارچی پا تز وزرون او پیدا کی ترکم او اوزی اوز خو مونگ دلت بیخی لکه چی اسیر اوزی دا خو دیر سخته ده واقعا دا دیر او نړیوالې ګوري او تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملي ډول د دوی په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه ده کړی زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښه کېږي نه
مننه آغلی امیل آغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړوم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی و او یو ارزونه یې اټکل کړې وه چې په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د ښځو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې وه چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندویو کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې آغلی امیل خبرې وکړې چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بلشکه چې څنګهونه بیلابیل برخو کې د ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د ښځو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فایده لري او بلشکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکن چې په نوای کابل کې پر مشکو کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکو راغلی او خپلې وویل چې ښځې د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه موږ تل دا اوریدلی چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پانګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا موږ شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیلو پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغېز ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغېز نه ده کولی. مګر هم چې آغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په اما په دې کې وای بخورنمیر په شکل ټول لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کم ټول لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیز نه لري کله چې نړیوال پوری د کانسو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د کانسو حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید څنګهونه وشي او عملی اقدام چیرته ده عملی اقدام کوي چې د اقتصادي په برخه کې باید اړې زولري هغه چیرته دغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي. بلې شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغېزمن ده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یا یو نجونه یا یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې چې دې توجه د حکومت لخوا نشته او همدان دغه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو امار ورکړي او یو امار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلي دی دومره اغېز کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نه شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خوزو تا نده توجه کرده او دیو پاسی دیو دا سخت شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادوانه وکړه او آغلی روفی هم یادوانه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلي وو. آغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې یې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شوزی اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړې او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پار په فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دی مخ و یا دسې زیات جدي نه نیوه چې دې توجه وکړي، یا یو چا ته ووایي چې ته یا سکرتر ته یې ووایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي. بس ښه خبرې کوو، نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته یې ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي، یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي، او دلته تجارت دپاره یې په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزو سره مخ دي، دې ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې، ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو. دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده، هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي. او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړه، بیا رسول هغوی څومره په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي. ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي، دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پسته زموږ مشره یې وغوښتله، ډېره راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ آرام کړه. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارښتې اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم. خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي، هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو، بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي، فلاني ورځ کې راشه او بستاني ورځ کې راشه او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره.
دا غوی د پروګرامونو سره مونږ په خارې تلیګل کېدلو مونږ په نور یوادونو کې باندې واجګاګار ته اشتراک کوو نور یوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو لپاره به پروګرامونه مونږ نور یوادو ته تلو دا غوی زراعت دا غوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هیوادو دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالداري په برخه کې کړی دی داغه نه با خبرې ده لغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه وستل دا خو لولو پروګرامونه وړي دا خو کار وړي دا خو څه نه کیږي چې خځې کینه او غس نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په ماغه وزارت کې هم د سې کسانې راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوي دي چې هغه کمبخت نه متخصص دي نه په دې پوهیږي بس چوکیانې دي په ماغه باندې دا کړی دي پخوانی خلک خال خال چې دي هغه هم د سې داریږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کیږي دا وطن کوم لوري ته روان دي او بل اخر موږ به څه کیږو څنګه به اخر به څه کیږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته وروغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټول ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیسي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شوزو کې شین یو موقعه ورته برابر سی او فرصت ورکول سی چې دوی هدا عقل خبره خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې یو حکومت په دې ډاټ ورسیږي او د خپل ځان په دې ډاټ تاسو ورسیږي چې موږ خزه نه غوړو موږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې د یو ټولنه او د یو او د یو مملکت نیم برخه فرض شي نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستیږي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګ په رسنۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي اتمن بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ ته لو ته اړ شوی دی او ځای کېږي په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول ډاټمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې موږ زه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي موږ د لارې د مسائل لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې یو غواړ نو چې هغه چې د خزو غواړ خبرې په غواړ ورسي او موږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او داوغي په نړیوال ته داوغي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت پیاو هیواد کې وقمنی ترسی کې د هغوی څخه خلک راضی اوسیږي او خلک د حکومت څخه راضی اوسی، هیڅ دې ته اړ نه کیږي، هیڅ کوم یو هیڅ کوم حکومت دې ته نه کیږي چې په بل حکومت باندې انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا اجرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې نور هیوادونه د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اړ شي چې د خپل هیواد په کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دوی ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله
سلام
ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس
ورپل
ټولو زکندم دی او زکندم دی الله مخه وطن تکي چې سایه خيژينه درګي پتا ورکړي خدای کسبانو یې پسر کر جوړ کړی دی درګي پتا ور کړی خدای
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
ترجمة نانسي قنقر.